قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په وبخي د بشري د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراز جون پشي بوکه خو د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو تر هر څه مخکې حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو ارکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پلوټ الوتکو په 15 حملو کې شپږ شپېته وسلوال وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکرات سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه وګڼلو. پورا خبرونه واورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل شي. رویټرز خبري آژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اګست د میاشتې په 15 او 16 پلان شوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو ارکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې شوي چې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدلسی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. دا وایي وروستۍ عمله په اچین ولسوالۍ کې شوې چې ولس وسلوال کسان پکې وژل شوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپانې هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړمه ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګل زمان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله شوې ده. د دې ولایت امنیه قومندان زلمی وریاخیل پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په حمله کې درې پولیس زخمیان شوي دي. دا وایي خوشبختانه زموږ پولیسو ته د سر زیان نه ده رسېدلی. دښمن پیاده کسان هم ځای پر ځای کړي وو چې زموږ د پولیسو سره په نښته کې نه مړي، 14 زخمیان، یو میلده شکه او یو موټر سایکل زموږ د پولیسو لاس ته ورغلل. د وریاخیل په وینا وسلوالو اول د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې ډزې پیل کړې. په بامیان کې پرون یو شمیر مدني فعالانو، دینی عالمانو او ولسی خلکو په سوله ییز لاریون کې د جلدی سپیخه وغندله. دوی له حکومت وغوښتل چې عادلانه څیړنه وکړي. د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والي او امنی قومندانان له دندو لرې کړي. دوی د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنی قومندان عکسونه وسوځول. په جلریز کې تیره اونۍ دیرش سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمیر غړو امنیتي ادارې دې کسانو ته د مرستو په رسولو کې په پاتې راتلو تورن کړې. خو د میدان وردګ ولایت ویاند عطا الله خوګیاني وویل چې پیښه ته باید قومي رنګ ورنه کړ شي. خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د څېړونکو پلاوي د کار پایلو ته په تمه دي او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به عادلانه او ملي پریکړه وکړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمیر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کونس ویل اوباما مطمئن نه و چې ایرانیان به یو شمیر هغو سختو شرایطو چې ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضه شوې غاړه کیږدي او د دې چانس چې یوه موافقه به وشي نیم په نیمه ګڼي. یوه بل سناتور بینګاردیان وویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې دا یوه موافقه لاسلیک کړي غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د درېیم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ دواړه پرون د روسیې د وفا ښار ته رسیدلي چې د شانګای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریتو کې ګډون وکړي. پوتین شي جینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلي په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولی شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربیره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمېدو او د اوکراین په خاطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ شوی دی. د چین د اسهامو ارزښت هم تیره میاشت یوه پر درېیمه رالوېدلی دی. د یونان د مالی وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکې دوشنبې تر ورځې تړلي وي او خلک کولی شي چې په ورځ کې شپېته ایرو له خپلو بانکي حسابونو وباسي. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول او خلکو ته اعلان وشو چې د پیسو له اوتومات ماشین یا ATM څخه په ورځ کې له شپېتو ډالرو ایستلو حق لري. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون ژمنه وکړه چې حکومت به یې نن د معتبرو اصلاحاتو پلان د پور ورکوونکو هیوادو استازو ته وړاندې کړي. د یونان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمېدو اندېښنه دې نه کوي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربرینیتسا ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پېښې ته د قتل عام خطاب کوي. د سرایو ښار یو اوسېدونکي دودو د روسیې د دې اقدام په اړه وایي ټوله نړۍ د سربرینیتسا په پېښه خبره ده. پریکړه لیک ته د امنیت شورا 10 غړو مثبتې رایې ورکړي. د امنیت شورا 4 غړو هیوادونه انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا برخه نه ده پکې اخیستې. د امنیت شورا دا پریکړه د سربرینیتسا د پېښې د شلم تلین په مناسبت برېټانیا جوړ کړی دی. د پریکړه لیک متن هم برېټانیا برابر کړی دی. دوو نړیوالو محکمو په 1995 کال کې په سربرینیتسا کې د لږ تر لږه 2000 مسلمانو، نارینه او هلکانو وژلو ته د قتل عام خطاب کړی، خو د سربیا حکومت او په بوسنیا کې میشت سربیان مخالفت کوي. روسیې چې د بوسنیا د سربي مشرانو او د بالکان په جګړه کې د سربیا ملاتړ کوي ویلي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د جګړې د یوې خوا په اړه دی او نفاق جوړوي. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر ضروري ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. دې د البانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل زه درته ویلی شم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړیږي. د جرمني صدر اعظم یې پرون په بلګراد کې د سربیا له صدر اعظم سره هم وکتل او وویل چې د بالکان په لویدیځ د هیوادو کې به د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. انګلا مارکل نن سرایو ته ځي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وخت په افغانستان کې د سهار 8 او 9 دقیقې کیدونکې دی او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. د میدان وردګو ولایت د جلریز د پیښې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی د هیئت لخوا د ګمارل شوي هیئت لخوا یوې عادلانه پرېکړې ته سترګې په لاره دي.
بوک خاص
یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولی شي د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي.
فکر کوم چې دا شانګهای کنفرانس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل یو مثبت کردار ادا کولی.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او ژون په شیبو کې. دا ځل هم د پیزوان په اړه زیات معلومات ترلاسه کولای شئ.
پس نور پیزوانونه دي چې د سید القیا کړي غوندې به چې هغه دم دی د پوزي په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یونامه هم په اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یونامه مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د رسمي پیل لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهمه دي. د یوناما لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی نیکولاس هیسوم 13 میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلی چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ترسیدو ترجیح دي، ځکه د ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلی زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډیره ضروری ده او د دې هیواد خلک حقدار دي، داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د شغلی کرزی له دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب امارات کې غیر رسمي لیدنه هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اگست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړرتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي مذاکرې د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغونډ شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
تلوم لیزل د چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه دی. لدی مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمينه برابر کړې و. چین چې لوی مدیر رئیس د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅه پراخې کړې، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شوو خبرو څارنه کوله. د چین بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلی دی چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لري له چارواکو څخه چې دې پروګرام ته رابلل کېږي او پوښتئ. خو د سولې موضوع هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ډیره توده شوې ده، له البته په افغانستان کې د ناامنۍ او له زیاتوالي سره یو ځای. د افغان بیسیم له لارې هم یو شمیر اورېدونکو موږ ته ډېر پیغامونه په دې ارتباط راستولي دي. باری ګل د خاص اورزګان څخه لیکي چې د سولې خبرو ته ډېر خوشبینه یو، خو د دین له دیني عالمانو څخه هم غواړو چې خپلې هلې ځلې پراخې کړي. عبیدالله عابد هم د غزنی څخه لیکي له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې دا ډېرې مبارکې ورځې دي او د وطن د په وطن کې د سولې لپاره دعا وکړي. له کندهار ارغستان ولسوالۍ څخه هم کمال الدین چپان لیکي ډېر خوښ یم چې خپلو زپلو خلکو او زما ګران افغانستان ته سوله راځي. دا یو شمیر پیغامونه تاسو ډیر راستوي په مختلفو موضوعاتو نظر سره شریکوي. کور مو ودان موږ هم هرومرو درته خبرو په پروګرامونو کې تاسو له پیغامونو څخه انکار اخلو. د افغان بیسیم 903 شمیرې لارې بیا هم د غروان یا د بهیر جاری وساتي. د سولې پر موضوع ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم لیکنې خبرې کړې دي. اجمل انتبه وکشو.
په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب شوی خبرې د غنول لویدیځو ورځپاڼو د لیکنو موضوع ده. ګارډن ورځپاڼې په دې اړه د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي، په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې او ورځنۍ خبرې د دواړو لورو ترمنځ په دې موافقه پای ته ورسېدي چې د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته به بیا خپلو کې غونډه کوي. دا ګارډن ورځپاڼه زیاتوي د سه شنبې د ورځې خبرې د افغان چارواکو او طالب استازو ترمنځ د څو پرله پسې غیر رسمي غونډو وروسته ترسره کیږي. په لیکنه کې د قطر او ناروې غونډو ته اشاره شوې ده. دا ګارډن د لیکنې لیکوال په وینا دا لومړی داسې خبرې دي چې افغان حکومت یې په رسمي توګه تاییدوي. همدارنګه د دې خبرو عامه بڼه د دې څرګندوی ده چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل خواته پرمختګ شوی. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی او هیله یې څرګنده کړې چې د دې خبرو اترو نتایج به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو یو رپورټ خپور کړی. وایي د اسلام آباد خبرې د دواړو لورو چې په خپلو کې په جګړه دي ترمنځ لومړنۍ په لوړه سطحه مستقیمی خبرې دي، او دا هیلي ورسره ملي دي چې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رسمي خبرې زر تر زره پیل شي. ورسمانه دا یو لوړ پوړي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د پاکستان په قربتوب د افغان حکومتي او طالب استازو ترمنځ په دې خبرو اترو کې امریکایي او چینایي استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. ورسپانه وایي د دې دوو هیوادونو د استازو ګډون او د پاکستان لخوا د سولې له خبرو سره لیوالتیا په قضیه کې هغه ښکیل لوري سره راټول کړي چې د سولې د پروسې لپاره مهم ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې ویلي چې دې خبرو اترو ته په دې پروسه کې د یو لومړني ازمایښتي ګام په سترګه ګوري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وایي ډېره هڅونکې دا ده چې طالبانو له افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول منلي، ځکه تر دې مخکې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې لویه ستونزه دا وه چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول نه منل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویلي چې ښایي د دې خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړونکي هم واوسي. خو نواز شریف زیاته کړې موږ باید ډاډمنه کړو چې هیڅوک د سولې دا پروسه منحرفه نه کړي. نواز شریف په دې اړه چې څوک به د دې خبرو اترو د ګډوډۍ هڅه کوي جزئیات نه دي ورکړي. ورسپانه په خپل لیکنه کې یو ځای وای تر اوسه دا هم روخانه نه ده چې د اسلام آباد خبرې د طالبانو د مشرانو بشپړ ملاتړ لري کنه. ورسپانه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې لیکي نشي تاییدولی چې آیا په اسلام آباد کې استازو د سولې په خبرو کې برخه اخیستې کنه. یو تن چې د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوي او وال سټریټ ژورنال ورسپانې نوم نه دی یاد کړی ویلي د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د درې کسیز پلاوي مشري ملا عباس اخون کوله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عامه روغتیا وزیر و.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ پنځه په هم اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم صافي او وازي اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي ازادي راډیو ټاکي اورګ په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلای او کتلای شي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د جیل ریز د پیښې په اړه د دولتي پلاوي څېړنې پای ته رسېدلې او دوی اوس د دغه پلاوي پریکړې ته سترګې په لاره دي. په جیل ریز کې د تېرې پنجشنبې په ورځ شاوخوا 10 تنه سیمه ییز پولیس د وسلوال طالبانو په حمله کې وژل شول. سیمه ییزو پولیسو امنیتي چارواکي انګرام کړل چې دوی ته په خپل وخت مرستې نه دي رسولي. جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې
په بامیان کې شمیر کسانو پرون په یو سولایز لاریون کې د جلریز د پیښې د عدالت څرنګه غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبريال لسمی وای چې په دې لاریون کې د مدني ټولنې فعالانو، سیمه ییزو خلکو او یو شمیر قومي مشرانو ګډون کړی وو. د بامیان د عالمانو د شورا ویاند محمد سجاد محسنی پرون وویل موږ له هغو کسانو چې د دې هیواد د چارو واګي په لاس کې دی غواړو چې د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والی او امنیت قومندان د هغوی له دندو لری کړي. موږ نه غواړو چې دا کسان سارنوالی ته وسپارل سي، ځکه هغوی کنن سارنوالی ته ولاړ سي سبب برته خوشی سي. موږ غواړو چې دا کسان له دندو لری شي. موږ غواړو چې زموږ د بچیانو له څاڅکي ویني څخه دفاع وکړو. موږ د خپل قهرمان قومندان محمد سیاه دفاع کوو. د کسانو پرون د اعتراض په توګه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنیت قومندان اکسونو ته اور واچاوه. په عین حال کې د میدان وردګ ولایت ویاند اتاولا خوګیرنی وای چې په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو د پیښې په اړه باید عدالت څرنه وشي او په دغه مسله کې د قومي توپیر شتوالی ردوي. اتاولا خوګیرنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لوري ورستول شوی پلاوی خپل کار بشپړ کړی او پرون کابل ته ستون شو. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمیر غړو، مدني او سیاسي فعالانو د دې ولایت امنیتي ادارې د جلري سیمه ییزو پولیسو ته د مرستو پر سوالو کې په پاتې راتلو تورنې کړې دي. په هغه حیات کې چې د جلریز د پیښې د څیړنې لپاره میدان وردګ ولایت ته استول شوی وو او یوسف پښتون یې مشري کوله، د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ رتبه استازي شامل وو. د میدان وردګ ولایت ویاند اتاولا خوګیانی وویل چې د جلریز په پیښه کې د ستونزو یو لیست چې د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو جوړ کړی وو ورغلی پلاوی ته سپارل شوی دی.
دا ستونزې په څو برخو کې دي. یو برخه یې همدا هم ده چې په ټاکلي وخت دې سرتیرو ته همکاري نه رسېدلې. ځینې د سیمو خلک دوی سره د همکارۍ د ولسونو د همکارۍ نه لامل په ګوته کوي چې دوی خپله د دې سیمې زایمي سرتیري نه ولکه. همداراز یو شمېر خلکو پلاوی ته یادونه وکړه چې د دغې پیښې رامنځته کېدو دومره کله پاتې ده وختو د سرتیرو کموالی ولسونو په ګوته کړ. ځینې نور لاملونه یې هم په ګوته کړي چې په لیکلي بڼه باندې مخکې یادونه وکړه پلاوی ته سپارلې دي. موږ هم نظر بس پلاوی ته ډول پریکړه کوي ولې د ولایت مقام غوښتنه همدا ده چې هر ډول پریکړه کېږي باید عادلانه واوسېږي، په ملي ډول واوسېږي او یوه قومي پریکړه
باندې. اتاولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز پیښې ته باید له ملي نظره وکتل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر کارپوهان وای د افغانستان او سیمه امنیتی ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولای شي د شانګهای د سیمه ایز همکاري د سازمان د سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمه د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینې هم وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دی چې ولسمشر به په دې غونډه کې په خپلو ویناوو او څرګندونو کې له ګډونوالو سره پرې ډیر تاکید وکړي. یوسف خان زادران پرې تفصیل لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې پورز دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي.
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ایز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ایزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ایز همکاري او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونو اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ایز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې کې
لدې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پریکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
وس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوری اوریدلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو غواړي چې د وینې بهون کې تبې دی وایروس ته مخنیوي لپاره کچیرته د دین اوروغي نه خلی دل کی باید ژر روغتیایي مرکزونو ته خبر ورکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان په دین اوروغي اخته شوی او مهمه نه کی تبې او سخت سرخوګایز لبدوالی د مفصلونو درد د وینې کېدل او د پوستکی شینوالی دی. جزئیات د سفیر الله ستانی زی راپور کې
که څه هم د وینې بهون کې تبې د پراخېدو اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک باید د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر وخت هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې په هیواد کې لیدل شوي او سږ کال هم د دې ناروغۍ د پراخېدو په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې وینې بهون کې ناروغي د علایمو په لیدو سره دي ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
کچېره خدای نه خواسته دوی دغه مرزي وینې چې ځان کې د خپل د فامیل په غوړ کې چې پاجي نه وینې راځي سر دفتن دوی ته سردردي ډېر لوړه تبا د ملا درد دی، پښو درد دی، عضلاتو درد دی، زړه درد، زړه بدي وس څه ورته پیدا کیږي دوی د ډېر ژر ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي. مونږه کچېره تدایو شې نشي د مرزي کې راشي چې خدای نه خواسته مریض ووژنه.
د وینې بهون کې تبي وایرس دی او دل حشره لچکلو یا هم د حیوان یا انسان له ترشحات سره تر تماس ورسته انسان ته انتقالیږي. محسن د یو ناروغ پلار دی چې زوی له څه وخت راځي په وینې بهون کې تبه اخته شوی او اوس وخت کابل پانتانی روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی د هیواد د لابراتوارونو په کار انتقاد کوي او وایي چې له نږدې شلو ورځو راهیسې له ناروغ زوی سره ډېرې سرګردانۍ تېرې کړې دي.
چې دا قصاب د مال پوسته و د لشینې نه د مرض ورغلی و د چلی و بعد له دې نه د مرض دته ورغلی و یا له دې جا دا بوته کلینیکو ته کلینو کې ورته سیروم تېر کړ استفراغ کوه ګلدې جام دا بوتن پېښور ته بیرته جواب راکړه بیرته رالو همدغه شفاخانه ته ته به پېراتله ګنسیات یې درلوده خولې پېډې راتلې په آخر کې وینه کېناسته.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د وینې بهون کې طبي 15 شکمنې پېښې په کابل ننګرهار او هرات کې ثبت شوې چې لړلې اتو کسانو تر اوسه پورې ساور کړې ده خو له دې ټولو سره سره تر درملنې مخکې په وقایې ټینګار کېږي. معلومه نه ده چې په افغاني بېوزله ټولنه کې چې ډېر خلک په عادي کارونو بوخت دي او تر نورې نړۍ د افغانستان محیط په ډول ډول وایرسونو ککړ دی په دې ناروغۍ څومره افغانان اخته کیږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. صفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې پروګرام کې هم که غواړي چې د پیزوان په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي نو د پروګرام ته غوږ شئ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو له وروستي حاله مو هم خبر وو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمن د مخامخ خبرو ارکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په 15 حملو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیتي قمندان وایي پرون د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلوال حمله کې 3 پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی شي د ګډ کار له لارې خپل اختلافات حل کړي. د یونان د مالی وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکي دوشنبې تر ورځې تړلي وي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربنیڅه قارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسېږي. د ایران د اټومي لانجې د هواري په مقصد د روانو نړیوالو خبرو له حاله مو خبرو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخامخ شوې دي. ډیپلوماتان وایي ایران خپلې غوښتنې نور هم زیاتې کړې دي. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول شویو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدلي بندیزونه هم لرې شي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپل میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پوروستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28 د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه، بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هم مهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مودا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلولو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفه په 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د خوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسون او امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنوي اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیې په اساس د چې په پلاسم د دسمبر کې 1970 کال کې په تصویب رسیدلې دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د ازادي او د حقوق بشري هم هغه کوم ازادیګانې او کوم شرط دی او حقوق بشر آزادیگان چی دی بچه دوغوی برخورداری او غوی کوم تبعیض زورت سر مخامخ نشی او غوی چه بشر کلا چه افغانستان هر بشر چه چه افغانی چه چه ده برنه ملکی ده طول ده یو سان حقوق نه برخوردار دی او غوی تا باید چه تبعیض مخته نشی. په دې قانون کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره جوان کې دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي او حقوق چې لکه عقه صحت لکه عقه تعلیم تربیه باید چې ټول د هغوی فامیل هم بهرمن شي، ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي، باید چې د هغوی حقوق نه د خارجیانو هغه فامیل چې دلته اوسېږي هغوی هم باید چې برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول ارزوئ؟ هغه له خپل حقوقو څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې، ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روزه سم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دی دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغوی نه ده ورته سم هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباعو د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم آس چې قانون کې راغلي دي او آس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یې ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر من اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د بهرنوي اتباعو د حقوقو په اړه بحث کوو د خبرونه ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی مهر صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرنی اتباع په افغانستان کې د کارکول حق لري کیا
یو څلوېختم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجيان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جائیداد په دې وطن کې واخلي غیر دې اوغوی کسان مستثنا دي چې اوغوی نمائندګیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندګیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په اوغوی کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چې ورته قانون مجاز لیدل دي اوغوی وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی خوړی چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایدادونه عمل ته وکړي دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی یو امر چې موږ سره موجود دی دا د وزارت مسولین د وزارت کار او امور شمای چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه هغه احتیاز را نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولې غیر قانوني دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا د زمونږ سرحدونه په همسایګانو سره ډیر زیات سرحد لري او د دې زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریباً یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل وي کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راضي باید د وزارت کار او امور اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله جواز ورکل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دینه چې جواز نه اخلي اوسه بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلی به داس خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو ملسه
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا خوگو عبیدن کو سلام او نیکی ہیلی مینوالو د دغه لنډې پاورې دوبه مو په ذهن کې د یوې ناوي داسې انزور چې پر تندی یې ټیکا په پوزې پیزوان او لاسونه یې نکریزو سره کړی وي راتیر شوی وي پیزوان څه ډول جوړښت لري
پاسې نور پیزوانونه دي چې د سید القیا کړی غوندي به چې هغه دم دې د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سنگار توکه زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده
او په اړه یې څه باورونه موجود دي دا او دې ته د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې واوري چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم وخت پی ځوان دې خوشالي گی وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
درنو زکو پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به نابیانو ته چول کېده خو پیغلې نجونې ترې هم پاریز نه وي ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیر زینو کې یاد شوی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فلکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فلکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي
پیزوان مشته وګی مې نشته پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري یا ول هغوت خې غانی دي غانو کې د پیزوان ده پیزوان په خاص انداز کې خاکی به جوړې ده دغه پیزوان موږ تاسو په ولسی ادب کې پلانډې کې په تیر پلانډې کې خو زیات راغلی لکه دا ولانډې چې مو تاسو وویل خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمالی ده پیزوان به معمولا لسپین وزارو یا نقریز خیوری ده دیر خواسته با او دا به معمولا غزمان انجون ها چاو او حتی وادکر خوزو به هم ها چاو این سبا دا گانه یا سم حدودی شوی دی نشته زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفتاسی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري او دغه سیګانی دی په حقیقت کې چې دا لمنځنه زی یو کلاسیکا او دایمي بڼه لري
دا چې پیزوان لڅ شي جوړیده چا استعمالوه اولی اوس استعمال کم شوی استاد غمه پاړه وایي
نن سبا لزارو هم جوړوي، خو د خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده، دا ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. په ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغوی پیسې یا تجارت یا ځینې نور هغه لري کارونه لري، هغوی په ودونو کې استعمالوي، حتی د زارو خولۍ استعمالوي، د زارو غړکوي، دا خبرې خو څه کوي چې نور شیان استعمالوي. خدا زمان گذی خلق کل پاره دا کار محدود ده. پا پخوا وقت که کسا همچه پا جنوبی ولایتون که دیر وان مگر پا نور رسیمو که هم زخته زیاد وان زکه خلقو ده دیر لپاره اغا وقتا ماده گیدر لوده او بل دا چه ده نقره استعمال زخته زیاد وان او دا خبره دا چه زمان گا پا ولس که یعنی دا غا سنگار تو که زیاد نه استعمالی گی زکه بزرگره کم پیدا که سیره یا سه خدای مکره لبرجستگیز خراب ورزیده لیده.
ده ننگره رسون که خکلا شیرزاد چه اوس محال پا کابل که وسیگی وی چی دوی اوس پیزوان نیستیمالوی خونموری لطاریخ خبره ده. او وی؟
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې موږ اریایان یو، دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه، سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر اوسیدونکی فرید نوښت هم په خپله سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي،
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناوو لپاره کارېدل، دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوو یو بیا یو نتکۍ په شکل باندې به دا یو زنځیر ورته ویلې، دغه رقم یو څه به و هغه به هم دوی درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړه نو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و، بعد لغنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي. نن سبا
ستاسی په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فلکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګانې چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوې به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې، د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید، د خلکو باور دا و چې دغه ناوې به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی همدغه باور ورسره ده.
د کابل اوسیدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولی هغه وایي،
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ څه کم شوي دي، او لکه څنګه چې اوس هم پوهیږو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوي دي، خو پخوا ډیر کارېدل او علاقمندان هم ډیرو. پخوا به خلکو ډیر پیزوان خوښوه، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښوه، خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی ده او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري، ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا اچول کیږي، او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې داسې د القې یا کړې غوندې وي چې هغه د همدې د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او همغې نه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپله چې لیدلی دي همدغه چې حلقې غوندې وي یا د کړې غوندې وي د پوزې منځني دیوال برخه کې دا بندیږي، او بیلابیل رنگونه هم لري، خصوصا سور رنگ د پیزون البته ډیر انجونی خوکه یو ډیر کاروي.
لدغه کړي ګیر شاپیر کوم نور تو کی ویو کنه، او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سره زر دی، سپین زر دی، اوس پنه د څه دی؟
البته خپل د پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي، هم د سپین زر نه جوړیږي، او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم خکل شي. خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
خپل دی وی خزی پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بولې او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم ده چې لا هم خپل خلکو تور کوي او البته تاوان به هم ده چې ناراحت وي ځکه د پوزي په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی طبي خبر ده چې خلک به سره ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي هم ده تاوان ده واغې ګټه
د پیزوان پاره ستا کوم لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټپه مې زده پدې حق لا غوړم هم غدرته وایم پیزوان دی خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر داسې پیغلی هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی راځي د دغه پیغلی کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلی نه می استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده او نتکی او پیزوان گرنی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالی کی او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دینه د استفاده کړي پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه د می استعمال کړي ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي او د دینه می استفاده هم کړي او د پیزوان هغه چې دا پوزه په د مابین کې بندیږي دا میکله نه لیدلې
قدر من دوستانو کله نه کله مشقي پر خپل یار هم غک کوي او وای پیزوان میخړو وبوې ور په غم شریک لاله نیسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وای پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن درته په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم رادیو ته لیکونه رسول پاتې مودا دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې 4
تاب کو می پیالے بن دے چنشے پر کی مستی رے گھومی پیالے بنگ دے چنشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نتی رے شاخ بازے زنغمایم تم سازے ذرا باپ تم شاخ بازے زنغمایم تم سازے زمو خامیم تم سوریے ز آہنگ تم آوازے زنغمایے تم شمع تلمبایے دج شمع ز پتنگ تم پروازے تلمبایے دج شمع پتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گومی تم مصر د لیوان توبیم تزما د جنون رازیم د مصر د لیوان توبیم تزما د جنون رازیم هم ناظم یې هم منظم تم سوز او هم گدازیم هم ناظم یې هم منظم تم سوز او هم گدازیم تا قبلات نمی کعبائیم تمر جا در دنیا زیم تقبلا تمی خوابائیم تمر جا در دنیا زیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم دادا گومی پیالے بندی چی نشے بکی مستی زیم دادا گومی پیالے بندی نشے پر کی مستی رے دادا گومی نغمے شرنگ رے جس آواز پر کی نتے رے دادا گومی نغمے شرنگ رے جس آواز پر کی نتے رے